السلام سهار بخير وقت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې. دغه پروګرام مهم مطالب دادی د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانستان ته له بیلابیلو لارو د پیسو د لیږد وړاندیز کړی دی.
The present situation, you have Afghans.
په اوسنی حالت کې افغانان د لوږې، ناروغۍ او د مرستو د نشټوالي له کبله د مرګ پر پوله ولاړ دي، مطلق مرګ. نو اساسي خبره دا ده چې باید د اقتصاد د سقوط مخنیوی وسی.
په فاریاب کې د یو ازبک تبار طالب قومندان د نیول کېدو په غبرګون پرون سخت اعتراضونه وشول. طالبان وایي اوس وضعیت قرار دی.
د دغه کس د خواخوږو له لورې څخه په ښار کې څه تجمعات سوي وو چې دغه کس بیرته باید آزاد سي.
پرون په کابل کې هم د یوې ښځینه پولیسې د نیول کېدو په غبرګون باندې ځینو ښځو اعتراض کړی وو. له کندز یو راپور درته لرو چې هلته یو شمېر خلک په سخته له نهرونو او رودونو جغل او شګه راباسي او په خلکو یې پلوري.
دا دغلته اچو موټر چې راغلل نو بیا دغلته مونږ درې سوه خرڅو پنځوس اجاره ورکو موټر چې څونه وخوړ.
زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. له مطالبو مخکې به خبرونه سره واورو. د مهمو خبرونو سر ټکی ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاري وساتي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له شارج دافیر سره په کتنه کې د افغانستان پر مسلو خبرې کړې دي. او د پاکستانی طالبانو ډلې ټي ټي پي د خپل پخواني ویاند خالد بلتی یا محمد خراسانی مړینه تایید کړې ده. پوره خبرونه. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاري وساتي. میری ایلن مګراوتی پرون په بروسل کې له اسوشیتد پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل افغانستان د اقتصادي سقوط پر مرګه ولاړ دی.
We don't have enough money going into 2022.
د 2022 کال لپاره کافي پیسې نه لرو. هله لرم چې په جنوري میاشت کې به 12 میلیونه کسانو ته مرسته ورسوو. خو دا بیا هم د هغو خلکو نیمایي برخه ده چې نن د غذایی مسؤلیت د نشټوالي له سخت حالت سره مخ دي.
هغې پر نړیوالې ټولنې همغږ وکړ چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستو د یقیني کولو له لارې د یو بشري ناورین مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی ټولنې د ارقامو له مخې د افغانستان نږدې 30 میلیونه وګړي د خوړو له جدي کمښت سره مخ او له دې ډلې 18 میلیونه خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له شارج دافیر انجلا ایګیلر سره په کتنه کې د افغانستان پر مسلو خبرې کړې. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې آیس پی آر په یو بیان کې ویلي چې جنرال باجوا د مرغومي په درویشتمه له انجلا ایګر سره د کتنې پر مهال د افغانستان په ګډون د سیمې پر امنیت او نورو مسلو بحث کړی. بیان زیاتوي چې د پاکستان لوی درستیز او د امریکا د سفارت شارج دافیر په افغانستان کې د روان بشري حالت په اړه هم خبرې وکړې. لویدیځو هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو لړۍ جاري ساتلې، که څه هم د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو اسلام آباد وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوی رژیم په رسمیت وپیژني او مرستې ورسره وکړي. په کندهار کې د وحدت او یووالي په نوم د فوټبال د سیالیو په لړ کې به نن د شاهین آسمایي او سیمرغ البرز لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل
این مسابقه هدف اصلیش هم رقم که از نامش
ده لوبو اصلی هدف سرنګ چله نوم نه اخکاری یا والای او د زړونو تړون دی او له مسلکی پلوه د فوټبال د فدراسیون لپاره اهمیت داده چې د اتلانو د لیگ لپاره لوبغاړي چمتو کوي.
ښاغلي مشوب زیاته کړه چې د طوفان هریرود، شاهینی آسمایی، سیمرغ البرز او د میوند اتلان لوبډلې په دې سیالیو کې برخه لري. د دې لړۍ لومړۍ لوبه د طوفان هریرود او میوند اتلانو ترمنځ دوه دوه مساوي شوه. د پاکستانی طالبانو ډلې ټي ټي پی د خپل پخوانی ویاند خالد بلتی مړینه تایید کړه. د پاکستانی طالبانو تحریک په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي بلتی چې د محمد خراسانی په نوم یادېده او پخوا د دې ډلې له مرکزي مشرانو د رواني اونۍ پیل کې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وژل شوی. د تحریک طالبان پاکستان اوسنی ویاند چې د هغه مستعار نوم هم محمد خراسانی دی د بلتی د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دوی به یې غچ واخلي. د پاکستانی طالبانو د دغه پخوانی ویاند وژلو مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. د ټي ټي پي له قمندانانو څخه و او د 2012 او 2015 کلونو ترمنځ یې د دې ډلې د ویاند په توګه کار پیل کړ. په 2015 کال کې نوموړی په افغانستان کې ونیول شو، خو د زمري په 24مه په کابل د طالبانو له ولکې وروسته له محبسه خلاص شو. ازادي راډیو ته غواګیست. ترکی او ارمنستان پروند خپل اړیکو د عادی کولو لپاره د خبرو په درشل کې خوشبيني څرګنده کړه. د ترکی او ارمنستان ځانګړي استازي به د مستقیمو خبرو لومړی پړاو د جون په 14مه په موسکو کې پیل کړي. دا مذاکرات د روسیې په منځګړیتوب په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره د پراخو هڅو یو برخه ده. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې د اروپایي ټولنې د سفیرانو غونډې ته وویل ترکی له ارمنستان سره د خپلو اړیکو د عادی کولو بهیر پیل کړی دی. هغه زیاته کړه د ارمنستان لپاره دا مهمه ده چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي او له آذربایجان سره هم ښې اړیکې ټینګې کړي. له بلې خوا د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند واهان هونیان پرون وویل هیواد یې له ترکیې سره له څو کلونو سړو اړیکو وروسته تمه لري چې دا خبرې به له قاعده او شرط پرته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو ټینګولو ته لاره واره کړي. او د هنګری حکومت وایي هغو خلکو ته به د کورونا ضد واکسین څلورم ډوز هم ورکړي چې له ډاکټر سره تر مشورې وروسته یې غواړي. د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان د دفتر رئیس ګرګلی ګولیاس د حکومت دغه پریکړه پرون اعلان کړه. له هنګری مخکې ډنمارک د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د واکسین څلورم ډوز به هغو خلکو ته چې کمزوري دي تطبیق شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس تاسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي 4، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 3، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1، مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15، او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 14.
لومړی خبرونه واوریدل، تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو اول مطلب ته. پرون د فاریاب ولایت په مرکز میمنی ښار کې د یو ازبک تباره طالب د نیول کېدو په غبرګون باندې ګڼ خلک او ازبک طالبان په اعتراضونو وتلي وو. د راپورونو له مخې د دغو اعتراضونو پر مهال د طالبانو یوې ډلې د طالبانو بله ډله خلیصاله او له ښارې وایستله. د طالبانو حکومت وایي په فاریاب کې د طالبانو د دغه قمندان د نیول کېدو په غبرګون اعتراضونه اوس کرار شوي او د خوشي شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل رپورټ ته.
د طالبانو حکومت وایي چې مخدوم عالم د ځینو راپورونو په اساس د پښتنو ګرویګنو لپاره نیول شوی و. په فاریاب کې د طالبانو د دې ازبک تبره قمندان له نیول کېدو وروسته پرون د مرکز میمنی یو شمیر اوسیدونکي د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راووتل او د هغه د خوشی کېدو غوښتنه یې وکړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې په میمنه کې اوس قراری ده.
پاریاب کې یو کس د استخبارات له لوري څخه وربلل شوی او ترڅو د ځینو مواردو په اړه باندې له هغه څخه پوښتنه او ګرویژنې وکړي. دغه کس د خواخوږو له لوري څخه په شار کې څه تجمعات سی او چې دغه کس بیرته باید آزاد شي. له هغه ځای څخه معلومات لرو چې هلته په شار کې عادي حالت ته هیڅ نه و، دغه سي تحرکات نسته، وضعیت بیخي عادي او نارمل دی.
خغلی وسیق وروسته پر واتس اپ ازادۍ رادیو ته ولیکل چې مخدوم خوشی شوی. د خغلی مخدوم یو نجدي ملګری انصار الحق پرون مخام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل مخدوم چې د چهارشنبه په ورځ په مزار شریف ښار کې ونیول شو تر اوسه نه دی خوشی شوی.
مخدوم صاحب مزار ته د جلسې لپاره غوښتي وو او دا ستونزه پیښه شوه، تر اوسه نه دی خوشی شوی. د فاریاب خلکو غونډه او لارین وکړ، تر اوسه د هغه د نیول کېدو علت نه دی معلوم، انشاءالله ډیر ژر به معلوم شي.
د مخدوم عالم د نیولو پر ضد د پرونی لاریون ویډیویي تصویرونه پر ټولنیزو شبکو خپره شوي دي. د راپورونو له مخې مخدوم عالم مخکې په فاریاب ولایت کې د طالبانو د نظامی کمیسیون مسؤول و. د فاریاب پخوانی والی نقیب الله فایق پر خپل فیسبوک باندې لیکلی چې په شمال کې له پخوانی حکومت سره د طالبانو د ډیری جګړو قومنده د ښاغلي عالم په لاس کې و او زیاتوي چې نوموړي په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د طالبانو په بریا کې خورا مهم رول درلود.
ازادي رادیو ډیر ژر د خپلو خپرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422212 23 43.
شمېره یو ځل بیا اووري:
00 20 22 11 23 43.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش افغانستان ته له بیلابیلو لارو د پیسو د لیږد وړاندیز کړی څو اقتصادي خوځښت او فعالیت رامنځته شي. انتونی ګوتریش پرون په خپلو تازه خبرو کې د افغانستان بانک د سمدستي فعالیدو غوښتنه هم وکړه. په عین حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې د بېوزلۍ د مخنیوي لپاره پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان ته د پیسو استول جاري وساتي. د موضوع جزئیات د احمد تکل پر رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د خلکو د ژوند او اقتصاد د ژغورنې لپاره د هغو مقرراتو د ځنډیدو غوښتنه کړې چې تطبیق یې په دې هیواد کې د اثارو د کارولو مخه نیسي. ښاغلي ګوتریش پرون په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې همداراز د ځینو شرایطو له مخې د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د کنګل شویو اثارو او شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه. ګوتریش وویل افغانستان ته باید د نړیوالو مالی مرستې پریښودل شي څو د ملکي ادارو د مامورینو معاشونه اجرا شي او دولتي ادارې د روغتیا او تعلیم په څیر ضروري خدمات وړاندې کړای شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې باید د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیول شي او د دې کار لپاره باید د دې هیواد اقتصاد ته سمدستي نورې پیسې پیچکاري شي.
The present situation, you have Afghans.
په اوسنی حالت کې افغانان د لوږې، ناروغۍ او د مرستو د نشټوالي له کبله د مرګ پر پوله ولاړ دي، مطلق مرګ. نو اساسي خبره دا ده چې باید د اقتصاد د سقوط مخنیوي وسی او د دې لپاره باید د اقتصاد ته پیسې ورپېچکاري شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وړاندیز وکړ چې د افغانستان بانک ظرفیتونه باید وساتل شي او مرسته ورسره وشي. د افغانستان بانک په خوانی مرستیال خان افضل هډول د افغانستان بانک د ظرفیتونو پالنه په وسنۍ شرایطو کې ممکن کار بولی. ښاغلی هډول ازادۍ رادیو ته ویل چې د دې کار لپاره اوس هم ظرفیتونه شته.
افغانستان مالی نظام دا ظرفیت لري چې دغه تشویشونه د نړیوالو پر اس کې امریکا د ټولو تشویشونه رافه کې هغه تشویش په دې معنی چې د پیسو د حرکت یا د فلو چې دا به څنګه کیږي او چاته ورکول کیږي د دې ټولو نظارت او څیړنې امکان لري. نو زه خوشاله یم چې تر دې حد دا نتیجه راوړې چې اوس دا په لوړ سطح باندې پیشنهاد کیږي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاري وساتي او ټینګار کوي چې دا پیسې د طالبانو لاسته لوېدو پرته له نورو لارو واستوي. ماري ایلن مکګروورټي پر نړیوالو غږ وکړ چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستو د یقیني کولو لپاره د یو بشري ناورین مخاوني سي ميرمن گروورتي پرون په بروکسل کې لا اسوسييټيټ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې ویل په داسې حال کې چې لنیمای زیات افغانان پر روانجمي کې د خوړو د مندلو لپاره زیار باسي افغانستان د اقتصادي سقوط پر مور غولار دی هغه لنړیوال وګختل چې د سیاسي بحثونو پر طلب بشري اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي هغه یو ځل بیا خپل هغه وینا تکرار کړه چې پر روانه اونۍ کې پر ټوئیټر لیکلی وو افغانستان د خوړو د پلور او پیر په بازار کې د اړتیا وړ پیسو د نشټوالي لکبله د لوګې له تسونامي سره مخامخ دی
All that is coming together into an absolute tsunami.
دا هرڅه د لوژي د بشپړې سونامي په څیر سره یو ځای کیږي چې ټول هیواد ته رسیږي او لپینځو لسیزو جګړو سره سره شایي دا تر ټولو لوی بحران وي چې افغانستان ورسره مخامخ شوی دی
میرمن مک گروورتی وای د افغانانو لپاره اوس $2 پاتې دي یا بل وګز غمی او یا بل هیواد وزي دا زیاتوی چې WFP د 2022 کال لپاره کافی پیسې نه لري نو ځکه ملګرو ملتونو پر را روانو 12 میاشتو کې د بشری مرستو لپاره 4.4 میلیارډ ډالر بس پنغخته چې د خوړو د نړیوال پروګرام برخه به 2.8 میلیارډ ډالر وي څو خلکو ته د اړتیا وړ حد اقل خوړو ورسوي د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د ارقامو لمخې د افغانستان 22.8 میلیون وګړي د خوړو لجدي کمښت او لدې ډلې 8.1 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره له احمد شیبر اورو
ګارډین ورسپنه د افغانستان په اړه په تازه غنه کې خپل مقاله په یو سوال پیلوي څنګه کېدای شي چې د 2022 کال په لومړۍ اونۍ کې نړیوال افغان ماشومان پریږدي چې لږ مړ شي ورسپنه وړاندې لیکي دا په داسې حال کې ده چې لمیاشتو رئیس ملګرو ملتونو تر لسو ډیرو پخوانیو قمندانانو سفیرانو او بشري مرستندویانو په ښکاره ویل دي چې مو پریږدي چې افغانان لږ شي او خورځواکي مړ شي ګارډین بیا د ملګرو ملتونو د بشری مرستو او د کډوالو د همشخي د برخې د مشانو مارټین ګرافټس او فلیپو ګراندی د سیشن بي د ورځې خبرو ته اشاره کړې ده چې دوی یو ځل بیا نړۍ ته خواست وکړ چې د خوراکي موادو بیړنۍ مرستې وکړي ورسپانې لیکي چې د ملګرو ملتونو دغه دوه چارواکو له 1950 کال راهیسې چې دا سازمان تأسیس شوی دی تر اوسه کله هم د یو هیواد لپاره د دومره بشری مرستو غوښتنه نه وکړي لکه د افغانستان لپاره یې چروانه اونۍ وکړه دوی ته څه باندې 30 میلیونه اړمنو افغانانو لپاره د 4.5 میلیارډ ډالرو مرستې غوښتنه وکړه بل لور ته د بشري حقوقو د څار ډلې په یوه لیکنه کې چې په خپل ویب پاڼه کې خبره کړې ده لیکلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان بشري وضعیت او بشري حقوقونه له ناورین سره مخامخ شوي دي په دې لیکنه کې وړاندې راغلي دي چې کله طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو دوی د ښځو د حقونو د پرمختګ او د بیان د ازادۍ مخه ونیوله او د 2001 کال را په دې خوا تر ټولو مهمه لاسته راوړنې وي د بشري حقونو د څار ډلې د 2022 کال نړیوال راپور په 252 مخونو کې خبر کړی دی چې په دې کې په نړۍ کې د نشته سلو هیوادونو بشري وضعیت ته کتنه کړې ده په دې راپور کې د بشري حقوقو د څار ډلې د آسیا د برخې مسؤله پاتریشا ګاسمن وای افغانان د طالبانو د فشارونو او د لوږې ترمنځ گیر پاتې دي بلومبرګ ډاٹ کام خبرونه چې اقتصادي موضوعات څېړلي کې چې د افغانستان اقتصاد د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم شنو د اقتصاد تر ډیره پر بهرنیو ډالرو تکیه کوله خو کله چې طالبان واکمنان شول له هغه وروسته وضعیت نور هم پس خراب شو انفلاسیون زیات شو کورنی ناخالص عواید ډیر کم شول چې په دې برخه کې ګڼو نورو عواملو هم لاس ور کړی دی خو اصلي علت یې له بهره د ډالرو د ورتګ بندېدل دي
په کابل کې یو شمیر معترضه میرمنو د عالی عزیزی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه دوی دا کوي عالی عزیزی له تیرو څلورو میاشتو را په دې خوا طالبانو بندي کړی او دلیل یې هم نه دی معلوم عالی عزیزی په تیرو حکومت کې د هرات ولایت د میرمنو د زندان مشر و طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي جزئیات په دغه ریپورت کې
په کابل کې د عالی عزیزی د خوشی کېدو په تړاو لاریون کوون کې ادعا کوي چې طالبانو عالی عزیزی پرته له کوم جرم بندي کړی او د بشر حقوقو نقص دی د دې لارین دوه غړو شبنم توانا او روخیه رضوان له ازادي لړیو سره په خبرو کې وویل طالبانو د تیر حکومت دولتي او نظامی کارکونکو ته عمومي اعلان کړی خو د عالیه نیول او بندي کېدل له افیخ کار سرغړونه ده.
ما داد خواهی کرد. موږ نن د علی عزیزی د خلاصون لپاره خپل غږ پورته کړی و. موږ دا غوښتل چې ووایو آغلی عزیزه بې ګناه ده او له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د طالبانو لخوا بندي شوې. خو طالبانو موږ محاصره کړو.
محاصره کردن؟ ما فعلا بدون هیچ جرمی در زندان
است. موږ د علی عزیزی د خوشی کېدو لپاره خپل غږ پورته کړ. موږ د طالبانو داد داد را کړ چې په دې اړه به له چارواکو سره خبرې کوي او د شنبه په ورځ به په دې اړه پریکړه کوو او هغه به آزادیږي
و او خانم آزاد میکنیم.
لاریون کونکو دغه شان له نړیوالو اروپایي ټولنې او د افغان میرمنو لپاره د امریکا ځانګړي استازي څخه د علي عزیز د خوشکېدو په اړه پر طالبانو د فشار غوښتنه وکړه. علي عزیز څلور میاشتې وړاندې د میزان په لسمه نیټه د خپل کاري دفتر نه وړل شوې ده. د اغلی عزیزي ورور نذیر عارفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دو څلوېښت کلنه خورې چې له تیرو څلورو میاشتو لا درکه ده د جرم او بندي کېدو په اړه یې هېڅ معلومات نه لري. هغه وایي خورې د دوه اولادونو مور ده او ماشومان لتیرو څلور میاشتو راهیسې د خپل مور پوښتنه کوي.
گفتن بیا سر کار حاضر شو که ما به پرسنل
طالبانو ورته ډاډ ورکړی و چې راشه دندې ته دې دوام ورکړه. خو د تلې په لسمه شاوخوا دولس بجې د یو وړوکي کار پسې له دفتر بیرون راوځي. له هماغې ورځې علیا لا درکه کېږي او تر نن ورځې پورې موږ په اړه معلومات نه لرو.
اطلاعی ما سرنوشت ایشان نداریم.
د ښاغلي عارفي په خبره طالبان باید د تیر نظام دولتي او پوځي کسان پرته له کوم تکلیفه معاف او له بنده آزاد کړي. خو طالبانو تر اوسه د علي عزیزي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. هڅه مو کړه د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت نظر په دې اړه واخلو خو زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. که څه هم طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل له واک ترلاسه کولو وروسته اف اعلان کړه خو بیا هم پر ټولنیزو رسنیو د تیر حکومت دولتي کارکوونکو په ځانګړي ډول د پوځیانو د وهلو او ځورولو ویډیوګانې د طالب عسکرو لخوا خپرې شوې. خو طالبانو بیا په ظلونو د دې ډول پېښو د مخنیوي خبره کړې او ټول طالب عسکري عمومي افې ته ژمن بللي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وار بشو کندز تپا کندز ولایت کې وشمیر کسان له نارونو څخه په سختۍ سره جغل او شګه باسي او لمدې لارې د خپلو کورنیو نفقه ګټي. دا کسان وایي که څه هم د ژمي په دې سړه هوا کې د نار له اوبو څخه د شګو او جغل را ایستلو کار ساده او اسانه نه دی خو مجبور دي چې د روړۍ پیدا کولو لپاره کار وکړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کندز کې یو شمیر کسان له نهرونو څخه د شګو او جغل راویستلو له لارې د خپلو کورنیو لپاره نفقه ګټي. د دوی هر یوې هر ورځ له څلور سوه نیولې تر پنځه سوه افغانۍ ګټي. سیاو یا سیاب نهر د کندز ښار شمال لوري ته د چرمګرۍ سیمه کې موقعیت لري. دلته شاوخوا شل کسان د نهر د اوبو په منځ کې ولاړ دي او له نهر څخه شګه راوباسي. له دوی څخه یو هم پنځه څلوېښت کلن عبدالستار دی. نوموړی د سیاو د نهر په منځ کې ولاړ دی. اوبه د هغه تر زنګنونو اوړي. بیلچی په لاس ده او په سختۍ سره له نهر څخه شګه راوباسي او په ولاړ اسګاډي کې اچوي. هغه کابو په یو ساعت کې یوه کراچۍ شګه د نهر له اوبو راوباسي او هره کراچۍ شګه د نهر د باندې په اویا افغانۍ پر خلکو پلوري.
دا دغلته اچو موټر چې راغلل نو بیا دغلته مونږ درې سوه خرڅو پنځوس اجاره ورکو. موټر چې څونه وخوړ نو هغه خپل حق ورته بارو په یو کراچۍ ډکسي. هغه دې مونږ کار ده. مونږ دوه نفره سو دغه هغه چې خدای برابره کې کېږي زر دوله سوه روپۍ کېږي. تقسیم یې کوو یا شپږ سوه یا اووه سوه یو نیم سل روپۍ داس خرچه ده.
د ژمي په دې سړې هوا کې له اوبو څخه په بیلچه کې د شګو راوچتول او په اسګاډي کې بارول هم زور او ځواکمنتیا غواړي. عبدالستار وایي که څه هم کار یې سخت دی خو ورڅخه راضي دی.
سیاو نریګ راباسو خپل بچو ته ډوډۍ رزق ده ورکې عباس. شکر ده په دې حال باندې خدای پاک دې مونږ ملک کې امن راولي. مونږ په دا پاچاهي ده.
هغه له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له لس کالو راهیسې له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه ګټي. د عبدالستار د کار شریک محمد خان چې څلوېښت کاله عمر لري له شګو ډک اسګاډی د اوبو له منځ څخه راوباس او د نهر په یو څنډه کې د شګو په یو انبار تازه شګه خالي کړه. محمد خان وایي که څه هم دې کار ورته د پښو او ملا درد هم پیدا کړی نو اړ دی چې کار وکړي او د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي.
که بازار ته ویسو 100 روپے یو نیم سلری چاوکا پوره 130 روپے یو کراچی ری خرڅو دیوراج شل کراچی اتلس کراچی کلا پنزلس د شکی دواړه بیا دا پیسې تقسیم وک دا اوس مون پیا خوبو کې لګیاوی لکه درې شین سره 2000 روپے درې شې
پنځدر شکلن خال محمد چې مازده موټر لري دلته هر ورځ راځي او له دوی څخه شګه او جغال اخلي او بیا پر هغو کسانو پلوري چې د آبادی او بیا رغونې کارونه لري نوموړی وایي دته په هر موټر کې 200 افغانۍ ګټه پاتې کیږي
تریګه خرم او خرطوم دلته موږ ته په 300 افغانۍ باري بیا ته موږ ورود نه د 150 در نظر په مسیر دلاره موږ ته دغه موټر 250 افغانۍ پات کیږي
د دوی په وینا په خوا په دغه ولایت کې اسګاډي زیات او زکه پر سورلۍ سربیره خلک ورڅخه د شګو جغل او د نورو توکو په انتقال کې کار اخیسته خو اوس چې موټر زیات شوي دي خلک په موټرو کې تعمیراتي توکي انتقالوي اوس په کندز کې د ګوتو په شمار ځینې کسان اسګاډي لري او له هغو نه له نهرونو څخه د شګو او جغل راویستلو کې ورڅخه کار اخلي
د خبرونو لانډیز په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره ل نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاری وساتي د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له شارج دافیرې انجلا ایګر سره په کتنه کې د افغانستان پر مسایلو خبرې کړي په کندهار کې د وحدت او یووالي په نوم د فوټبال د سیالیو په لړ کې به نن د شاهین اسمیه او سیمرغ البرز ټیمونه سره مخ شي د پاکستانی طالبانو ډلې ټي ټي پی د خپل پخوانی ویاند خالد بلتی یا محمد خراسانی وژل کېدل تایید کړل د ترکیه او ارمنستان مشرانو د خپلو اړیکو د عادي کولو د خبرو په درشل کې خوشبيني څرګنده کړې ده او د هنګری حکومت وایي هغه خلکو ته به د کورونا ضد واکسین څلورم ډوز هم تطبیق کړي چې له ډاکټر سره تر مشورې وروسته غواړي لاند خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ د خبرونه هلته په تفصیل سره ولولې او همدارنګه نور مطالب هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې پیدا کړئ ورزو د خلکو غږونه ته
ستاسو ل پیغامونو
زموږ د پیغام د افغانستان ولست غونډه کړی دا چې کومکونه راځي دې بیچاره ته خو هېڅ چاته خو تر اوسه چې نه دي رسېدلي دې جمې ته وګوره دې یخ ته وګوره دې کړېدلې ولس ته وګوره دا خو لاکه په اسلام کې داسې کار یا داسې هغه چې یو دولي کې مې په لوټه خوشحالي کې دا لاره هلته را باندې هغه چې قیامت شو زموږ دې بیچاره خرجه شو موږ روزمره زندگی نه شو هغه کولی نو درې زره څلور زره به چا وسه چې څوک به وړ واخلي دا زما پیغام دی په دې ولس باندې ورحمېږي په دې افغانستان ورحمېږي هر څوک وشي السلام علیکم
زه د اورزګان ولایت د ګزاب د لسوارۍ څخه ساسره پایلیک کیمه ما ژغ باید تاسې د لوړپول چارواکو د امارت لوړپول چارواکو تر غوژو پر ورسوې زموږ د ګزاب په لسوارۍ کې دغه موسی چې راځي د بیوزلو او اړو کسانو ته سمنه رسېږي ټول زورواکي خپل جيبوته کشي خپل کوروته وړي نو تاسو څخه مداخله ده چې موږ ژغ در امارت لوړپول چارواکو پر ورسې السلام علیکم
د ورداګ ولایت خني اړیکنیولې سیمه د ورداګ ولایت نوم اتیا کرامخ کې د ورداګ ولایت په نامه یادېدو خو شکل د اسلامي امارات حکومت راغی ګنو د ورداګ ولایت نه وګرځاو او د میدان ورداګ ولایت په نامه احساس ک د اسلامي امارات د رئیس الوزرا نوم د خواهش ته چې موږ د ورداګ ولایت نوم څنګه بدل شې موږ د ورداګ پر نفوس خلک اوس چې کله د رئیس الوزرا دفتر ته ورشي انو ورته وایي چې د وردګو ولایت په نامه کې تغییر مه راولئ تا څنګه تغییر راوستو د وردګو یو پر نفوسه خلک دي چې دا اوس هم په اسلامي امارت کې 2000 پوځ لري یا په اردو کې یا په سرتیرو کې څنګه د وردګو ولایت نوم اتیا کاله مخکې هم د وردګو ولایت په نامه باندې و اوس یې د میدان وردګو په نامه کړ دا نوم چې کله دی ګرځوي د وردګ ولایت سپینګيري او د وردګ ولایت مشران څنګه چوپه خوده ناشتي د ټولو نه خواهش دی چې د دوی مقابل کړي ولکه یو پاتون دی څنګه د وردګ ولایت نوم اتیا کلمخ کې د وردګ په نامه او پلیټونم د وردګ په نامه دي هر څم د وردګ په نامه دي اوس یو څو تنه یو څو کته د محدود کسان میدان کې دا ګرځوي او د میدان وردګ په نامه کې یو سلام